السلام علیکم درنو ریډیوکو ستړي بشي زه زیبا خادمین دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنۍ خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونه تر تاسو پام را اړوم د دبليو اف پی د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام ادارې خبر دی چې وایي په تیرو نهه میاشتو کې 8 زره کورنیو ته چې 2 زره نه ډېر کسان کېږي ضروري مرستې رسولې دي د خوړو نړیوال پروګرام د جولای په 9 په خبر پانه کې ویلي دي چې د افغانستان بشري امانتي صندوق چې د ملک سلیمان د بشري مرستو د مرکز لخوا تمویلیږي د اسلامي انکشافي بانک لري دغو کسانو سره 3.2 میلیون ډالر مرسته کړې ده. د خوړو نړیوال پروګرام په دې پیسو 3000 ټنه خواړه اخیستي دي او اړو کورنیو ته یې رسولي دي. د ماشومانو سره د ملګرو ملتونو د مرستې نړیوالې ادارې یونیسف ویلي دي په افغانستان، بنګلادیش، هند او نیپال کې وروستیو بارانونو او سیلابونو د قریب 6 میلیونه ماشومانو ژوند د خطر سره مخ کړی دی. یونیسف په دې هیوادونو کې د ماشومانو سره د مرستې لپاره سمدستي د اقداماتو غوښتنه کړې ده. په عین حال کې یونیسف د ماشومانو سره د سیمې په سطح 9.3 میلیون ډالر بسپنه غوښتې ده. د سرطان په مشته کې د ننګرهار په ولایت کې د سیلابونو نه وروسته سیف د چلډرن مؤسسې وویل چې په افغانستان کې قریب 1500 ماشومان بې کوره شوي دي. پاکستاني مطبوعاتو د قزاقستان د سیمه ییزو مطبوعاتي شبکو له قوله خبر ورکړی دی چې وایي ټاکل شوی دی چې قزاقستان د ترکمنستان له لارې افغانستان او پاکستان ته غنم صادر کړي. د قزاقستان پلان دا دی چې د ترکمنستان او قزاقستان په سرحد کې ګودامونه جوړ کړي، غنم پکې ذخیره کړي او همداشان لوجستیکي لارې هم ورغوي. د خبر له مخې د طالبانو د حکومت او د ترکمنستان او ازبکستان هیئتونه په تیره هفته کې منګستاونو سیمې ته ورغلي وو. دا هغه سیمه ده چې د قزاقستان او ترکمنستان په پولي پرته ده او د غنمو لوی ذخیرې پکې دي. د طالبانو حکومت روسه پورې د قزاقستان نه افغانستان ته د غنمو د صادراتو د دې پلان په حق له سند ویلي. خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استجونه اوري. د امریکا د استازو د جرګې د باراني اړیکو د کمیټې مشر مایکل میکال ویلي دي چې د افغانستان نه د امریکایي قواوو تر وتلو وروسته د داعش زرګونه جنګیالي له زندانونو تښتېدلي په نورو هیوادونو کې د داعش په بریدونو کې مرسته کوي. نوموړي ویلي دي چې د داعش دغه زرګونه جنګیالي د بګرام له زندان نه تښتېدلي دي په افغانستان، پاکستان او د تاجکستان په ځینو سیمو کې مېشت شوي دي. هغه زیاته کړې ده چې دا جنګیالي اوس په نورو هیوادونو کې د داعش په بریدونو کې مرسته کوي. دا خبرې د سی بي سي تلویزیوني شبکې سره په مرکه کې کړې دي. د یو شمېر امریکایي مطبوعاتو د راپورټونو په اساس د روان کال د جون د میاشتې په 11مه په نیویارک او لاس انجلس کې 8 تنه تاجکستاني وګړي د داعش د غړیتوب په تور نیول شوي دي. د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه ادامه لري. د پاکستان د پنجاب په ولایت کې د جولای په 9مه پولیسو د یوې افراطي مذهبي ډلې مشر نیولې ده. دا مذهبي مشر زهیر الحسن شاه په دې تور نیول شوی دی چې د احمدي فرقې سره د ملاتړ دپاره یې د پاکستان د سترې محکمې د قاضي القضات د وژلو امر ورکړی وو. د خبر تفصیل ته ستاسو پام را اړوم.
زهیر الحسن شاه د تحریک لبیک پاکستان د افراطي مذهبي ګوند مرستیال دی. د پولیسو پر رسمي شکایت پاڼه کې ویل شوی چې هغه د پنجاب په ولایت کې د ترکاري ضد قانون په اساس نیول شوی دی. په ټولنیزو شبکو کې په یو خبره سوی ویډیو کې لیدل کیږي چې دا مذهبي مشر د تحریک لبیک پاکستان د ګوند پلویانو ته په وینا کې وایي هغه چاته به له خپل جیب څخه 10 میلیون پاکستانی کالداري یا 10 زره امریکایي ډالر ورکړي چې د سترې محکمې د قاضي القضات قاضي فایز عیسا سر پرې کړي. هغه دا وینا د پنجاب ولایت په مرکز لاهور کې کړې او په قاضي عیسای دا تور لګولې چې د پاکستان قانون ته سپکاوی کړی. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د تحریک لبیک پاکستان د ګوند مرستیال زهیر الحسن شاه د څرګندونو په جواب کې وویل دولت په تاسې پرې نږدې چې د چا د وژلو فتوا صادره کړي. شافیه سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون د جولای په 9مه د ایران د نوي جمهور رئیس مسعود پزشکیان نه غوښتل چې په منځني ختیځ کې د بې ثباته کوونکو عواملو سره د خپل ملاتړ نه لاس واخلي. د ښاغلي مکرون دفتر د دې خبرو په حق له اعلانوي کې ویلي چې د فرانسې جمهور رئیس همدارنګه د ایران د جمهور رئیس نه په ټینګه غوښتل چې په اوکراین کې د روسیې د تیری ملاتړ نه کوي. د حزب الله ډله چې ایران تر شا ولاړ دی په غزه کې د جګړې د پټ کېدو راهیسې تقریبا هر ورځ په اسرائیل بریدونه کوي، مګر د دې ترمنځ کړکېچ د تېرې شنبې په ورځ هغه وخت زیات شو چې د ګولان په غونډیو کې چې د اسرائیل په قبضه کې دی د اوتو غونډې په برید کې لږ تر لږه 2 لس کسه ووژل شول. اسرائیل د برید ملامتي په حزب الله واچوله او خبرداری یې ورکړ چې د حزب الله ډله به داسې وځبي چې ساری نه دی لیدل شوی، مګر د فرانسې جمهور رئیس بیا خبرداری ورکړی دی چې په دې سیمه کې یوه نوې جګړه به تباه کوونکي عواقب ولري. او د متحده ایالاتو په شمول یو شمیر لویدیځو هیوادونو د دوشنبې په ورځ د جولای په 9 د خپلو اتباعو نه غوښتي دي چې د لبنان نه ووځي. د هیوادونو د حزب الله د ډلې او د اسرائیل ترمنځ د شخړو د زیاتېدو نه وروسته خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړی دی. متحده ایالاتو، جرمنی، برطانی او فرانسې د اسرائیل او د حزب الله د ډلې ترمنځ د شخړو د زیاتېدو وروسته نه یوازې خپل اتباع لبنان ته د سفر کولو نه منع کړي دي، بلکې خپلو هغو اتباعو ته چې هلته دي هم خبرداری ورکړی دی چې زر تر زره د لبنان نه ووځي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنګټن.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهمه طالب لرو. هله د چ خبرونه تر پای واوري. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې لسلویشت په سلو کې ډېری میرمنې د وینې د کمښت یا انیمیا ناروغۍ څخه کړیږي. په افغانستان کې د خلکو بد اقتصادي وضعیت او بیکاری پر میندو او ماشومانو ناوړه اغیزه کړې. د بل خوا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي په افغانستان، بنګلادیش، هند او نیپال کې وروستیو بارانونو او سیلابونو د شاوخوا 6 میلیونه ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. نور تفصیل پر راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې اومنواره خزو ته ویټامینونه او منرالونه ویشي څو د وین د کمښت د ناروغۍ یا د انیمیا مخنیوي وکړي. یونیسف وایي د افغانستان په سلو کې 40 خزې له دې ناروغۍ څخه کړيږي. یو شمېر میندې هم په دې اړه اندېښمنې دي.
زه هر میاشت د وینې د کمښت تابلیټ اخلم. په دې میاشت کې چې ورغلم ماته یو بل ډول تابلیټ راکړ چې زما ګنګستوب، کمزورتیا او بیحالی لری کړه.
یونیسف ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د اومنوار مېرمنو د حال پښتن ته به دوام ورکړي.
بیکاری، فقر، خیلی
ډېرې کورنۍ له بیکاری او بیوزلۍ کړيږي. میندې او ماشومان زیات له ستونزو سره مخ دي. لکه نه چې مو د درملو ویش پیل کړي، خو بدلون راغلی دی.
په فقر سربېره طبي پیښو هم افغانان زیانمن کړي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ صندوق یونیسف د وروستیو طبي پیښو له کبله په افغانستان، بنګلادش، هند او نیپال کې د نږدې 6 میلیونه ماشومان د ژوند له کبله اندېښمن دي. یونیسف په دې هیوادونو کې د ماشومان د خوندیتوب لپاره د سمدستي اقداماتو غوښتنه کړې ده.
یونیسف از آن دی ګراوند.
یونیسف په ټولو هیوادونو کې حضور لري، د حکومتونو او خپل شریکانو ملاتړ کوي ترڅو وکولای شي چې د اغیزمنو ماشومانو او کورنۍ لاسنیوي وکړي.
په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي چې په 3 میاشتو کې په افغانستان کې په 20,000 اړمنو کورنیو چې مجموعي شمېر یې له 2,600,000 کسانو څخه زیات دی، د 3.2 میلیون ډالر په ارزښت مرستې ویشلې دي.
په کار دغه شاید خاصتاً خارجي موسساتو نه نیول تر داخلي موسساتو پورې او هغه بین المللي ټولنو پورې چې لومړنی اولیه کومکونه چې دغه باید فامیلونو ته او ښځو ماشومانو ته عمدتاً چې دوی ضرورت لري ورسي. وروسته لغه بنیادی کار مهمه ده. بنیادی کار یعنی په دې معنی چې موږ وکولای شو نه هم راسته کافی نه ده چې موږ یو ځل مرسته وکړو ماشومان او ښځو او هغه کورنۍ چې زیانونه لیدلې دي او بیا پریږدو.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلي چې افغانستان د سخت بشري بحران د دوام سره مخ دی او په دې هیواد کې 3.1 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. وحید فیضی، د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 چینل، او د آشنا رادیوي خبرونه په 4.5 چینل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
درمون اوریدونکو د جمهوری ریاست ټاکنو لسیالوی څخه د بایدن تر وتلو وروسته اوس د جمهوری غوښتونکو ګوند د نومان ډانلډ ټرمپ تمرکز په احتمالي سیالي کاملا هارس دی. ټرمپ ته مهاجرت په مسلې د هغې په کار نیوکه کوي. پام وکړئ د امریکا ژغ د خبریالي الین باروس د رپورټ پښتو ژباړه ده.
د ولسمشر لپاره د جمهوریت غوښتونکو ګوند نومان ډانلډ ټرمپ خپل تمرکز د ولسمشر مرستیالي کاملا هارس ته اړولی چې د ولسمشر لپاره د هغه احتمالي سیال ګڼل کیږي. ټرمپ اوس د مهاجرت په موضوع د هغې د کار په سابقې نیوکې کړي.
هغه غواړي چې هر څوک وبخي. جو بایدن هغې ته د کډوالۍ کار حواله کړ او د هغې نه وروسته په سرحد کې وضعیت واقعا ډیر خراب شو. هغې زموږ په هیواد یو لوی غیر قانوني بهرنی یرغل پیل کړ. هغې به ویل دلته راشي تاسو په یاد دي.
غیر قانوني کډوالۍ د جمهوري غوښتونکو رای ورکوونکو ترمنځ یو مهمه مسله ده او د ټرمپ کمپاین هارس د بایدن د کډوالۍ د پالیسۍ لپاره پنخه کړي.
هغه هیڅ کله د سرحد لپاره چارواکي نه ونومول شوی. په حقیقت کې سرحد د هغې لومړیتوب نه و.
د بایدن د حکومت په لومړي ورځو کې کاملا هارس ته په سرحد د مهاجرت د کنټرول دنده وسپارلې شوه چې د متحده ایالاتو په سویلي سرحد د مهاجرت کمولو لپاره د مرکزي امریکا هیوادونو ګواتیمالا، هندوراس او سلواډور سره یو ځای کار وکړي.
هغه د یوې ستراتیژۍ په جوړولو کار کاوه چې د دې دریو هیوادونو سره د پراختیایي مرستو او پانګونې لپاره د ژمنو ترلاسه کولو مسؤلیت درلود ترڅو د دغو هیوادونو نه امریکا ته د مهاجرت په کمولو کې مرسته وکړي.
روسه له هغه چې بایدن د هرس نو وغوښتل چې په دغه هیوادونو کې د خلکو د ژوند د شرایطو د ښه کولو لپاره یو ستراتیژي رهبري کړي سو مهاجرین د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ نه شي. د هرس تکړوالی پیغام سخت شو.
زه غواړم د دې سیمې خلکو ته روښانه کړم چې د متحدو ایالاتونو مکسیکو پولیسو د دې خطرناک سفر کولو په اړه فکر کوي. مرازی دلته مرازی.
ټرمپ وايي د هارس سابقه خای چې هغه د کډوالۍ په اړه ډیر آزاد فکر لري.
کامل اند وژونکو پټن ځایونو د جوړولو په حق کې رائے ورکړه. هغه په پوله د غیر قانوني راتګ ملاتړ کوي او هغه د ټولو غیر قانوني مهاجرینو لپاره د دلیزې بخنه ملاتړ کوي. په دې اړه فکر وکړي.
د هستاسو جرګې جمهور غوښتونکو تیرونه یو پریکړې لیک تصویب کو چې لمخې د بایدن د حکومت سرحدي تګلارا وغندله.
مرسیال ولسمشر د سرحد لپاره ټاکل شوی چارواکي نه و. دوی دا د ځان جوړ کړی دی ځکه چې دوی د امریکا د خلکو لپاره کومه مثبت اجنډا لید او سابقه نه لري.
د بایدن حکومت وايي په پوله کې پرمختګ شوی دی او د جون په میاشت کې د مکسیکو نه په پوله د غیر قانوني راتلونکو کډوالو شمیر ډیر کم شوی دی. دا و د الین باریس د رپورت پښتو ژباړه. نظرانی یوسف سي امریکا غږ.
متزاد اړخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه هاین د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څاوري. اروپایي دولتونه او متحده ایالات د میاشت راهیسی روسیا تورنوي چې په ټول اروپا کې په نظامی او ملکی زیربناوو ویجاړون کې بریدونه تر سره کوي. د لندن پولیسو د اپریل په میاشت کې وویل چې دوه برتانویان په لندن کې د روسیې له استخباراتو سره د همکارۍ په تور تورن کړي دي. پولیسو ویلي چې دوه کسانو له اوکراین سره پر یو مربوط تجارت برید کړی و.
د لندن په څنډه کې یو صنعتي پارک خای په اوکراین باندې د روسیې د برید لپاره یو ناشونی صحنه ښکاره شي. خو برتانوي پولیس وایي چې د مارچ په میاشت کې هم داسې وشول. وروسته هغه چې په لندن کې یو سوداګریز ګودام وسوځول او ویجاړ شو، پولیسو دوه تنه د روسیې د استخبارات سره د همکاري په تړاو ونیول. دا تاسیسات د هغه شرکت پورې اړه لري چې اوکراین ته مالی مرستې لیږدوي. په دې قضیه کې هیڅ ډول ادعا نه ده شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په ټوله اروپا کې د روسیې د تخریبي بریدونو د زیاتوالي خبرداري ورکړ.
کرملین د لومړی کړه هیوادونو د ناټو غړو د اکمالاتو ګودامونو ته ورچول او تخریبول، په بالتیک کې د سمندري پولو او حدونو ته پام نه کول، د لازیاتو سایبر بریدونو رامنځته کول او د غلطو معلوماتو خپرولو ته دوام ورکوي.
جولیانا یروشوا په اوکراین کې ل خپل کور څخه وتښتیده او په 2023 کال کې بریتانیا ته راغله. د سوزول شوي ګودام د لیدو پر مهال هغې وویل چې د بریتانیا په خاوره کې د داسې یو څه په لیدو حیرانه شوې ده.
کله چې ګورو څنګه له منځه تلای شي، دا واقعا دردناک ده. او زه فکر کوم چې د دې مخنیوي لپاره په یو ډول په اروپا کې د روسي استخبارات باید ښه کنټرول شي، ځکه چې همدې ځایونو کې ژورې ریښې لري.
د ټولنیزو رسنیو دا انځورونه ښیي ورته پیښې په هسپانیا او آلمان کې هم شوې دي. د لاتویا ولسمشر او په هالند او لیتوانیا کې چارواکو خبرداري ورکړي چې ممکن نور بریدونه هم وشي. د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ مشر مارک هانوي دا ډول پیښې د اوکراین د ملاتړ د کمزوري کولو لپاره د روسیې لپټو هڅه سره سمول لري.
کدا فکر موجود وي چې د اوروژنې دا کړنې او ویجاړنې په یو ډول د هیوادونو د خلکو اراده کمزوري کوي، نو زه فکر کوم چې دا د دې شایانو د ترسره کولو لپاره د روسیې یو اصلي انګیزه ده.
په داسې حال کې چې اروپایي حکومتونه د ځوابونو په لټه کې دي، دا پیښې د هغو اوکراینیانو چرت خراب کړی چې فکر یې کاوه ژوند یې دلته خوندي دي.
د روسي ژبې نه مې کرکه شوه. کله چې زه روسي ژبه اورم حال مې خراب شي او د هماغه کس نه وډار شم.
روسیه ټول تورونه ردوي او دا ټول د لویدیز کار بولي. د اوکراینیانو لپاره چې فکر کوي دوی په بریتانیا او د اروپا په نورو ځایونو کې د سرساتنې په مخه تښتیدلې دي، د ډیری ناسرګندو پیښو څخه صدمه خورا رښتیا ده. د هنري ویلکینز راپور ګالیرانا نورستانی د امریکا غک واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، تیرنې او خبرګونونه، مواساق معلومات او دقیق جزئیات. کورنۍ نړیوالې او سیمېزي مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په 6:30 له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د سټلایټ تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
قدرمن اوریدونکو، په پېښور کې یو داسې افغان ټیکسي چلوونکی در پیژنو چې له 14 کلونو وروسته زده کړو ته مخه کړي او د انګلیسي ډیپلوم له ترلاسه کولو وروسته اوس د کمپیوټر زده کړې کوي. دا ځوان وايي که څه هم د ژوند مشکلات خورا زیات دي ورته، خو خپل زده کړې نیمګړې نه پرېږدي. نور حال د موسکا ساپی پر پټ کووري.
Now we are going to Karkhano market in the University Road. Today the weather is so hot.
De talim sara de yow afghan taxi chalawun ki lewaltia. De Nagrahar walay tasli usedun ke 29 kalan Usman de diyar la sokalon urusta de English aw computer zakra pal kade. Usman Kotwal ter dolasam tolgi zakra kade. Ghoxtal ye che huquqo ke mastery wakri. Kho bakht aw korane o tatri khwalo khanduna wartara ma istakral.
د ولسم پورې چې ما کله خپل هغه د تعلیمي کچه پورا کړه، هغه نه دی خو ما غوښتل چې پونتون ته امتحان ته تیاری وکم. به ما امتحان ورکړ، زه به هغه نمبرو کې په کوم چې زما سلیکشن او انتخاب هغه کې زه به زما غلطی راغزه کوم، دغه ته انتخاب نشوم. به ما غوښتل چې دوباره ځان تیار کما او آمادگی ونسم او به پونتون ته ازموینه ورکما. خو دا بل مرغه زما خاندان او زما پلار اغه چو اغه ما سره په تعلیم کې کوم انټرست ونه خو دا کوم اغه سه شوق دا وینو چې زما سم خواهشات او زما سو مزړو زما سو مرا تما توقع امیدو چې راتمن کې د پاره ز خو زلی
د ځوان د ورځې تر دریو بجو د ټیکسی په چلولو سره د کور نفقه چمتو کوي او بیا د ورځې دویمه برخه کمپیوټر کورس ته ځان رسوي.
افغان ریفیوجیز چې کوم دلته دی هغه ته حجاب نه ملاویږي کتار سو مسکل پولې کار سو مر یو سو صلاحیت ولري خو بس دغه ترانسپورت یو داسې ذریعہ وسیله ده زمونږ د ژوند چې دا یو آزاد روزګار دی او زه پکې یو ایکسپیرینس هم لرم ځکه ما غټ گاډی هم چلولی دي نو په دغه ټیکسی باندې سار پنځو بجو نه سټارټ واخلم تر د دریو بجو پورې بس دغه زه د مانو کوم هغه په خپل پریپریشن تیاری شروع کوم نو کلاسونو ته چې کمپیوټر کلاس ته کانورسیشن یو کلاس می سټارټ کړی دی د پاره.
عثمان د نور په نوم یو تعلیمي مرکز کې د انګلیسي ډیپلوم تر سره کړی د دې ادارې مشر وايي عثمان د زده کړې سره به ساري مین لري
انګلیش کې اوس خپله فلوئنت خبرې کولای شي امداسي اوس هغه نه پس بیا اوس کمپیوټر سٹارټ کړی دی د خوایش دا چې زه دغه سختې او نه کم په دې ګرمۍ کې ز ټیکسی چلوم د دینه روزمه او زه داسې سزده کوم چې هغه سبب زه یو افس کې یو ځای کې کار وکم خو په آرام سره وظیفه لاسته راوړم.
دا ځوان وايي هوډمن دی تر وسه به هم خپله او هم په خپلې لور زده کړې کوي
چې څومره زما وس رسیږي او څومره زه کوشش کولای شم چې تعلیم حاصل کم اما هغه مطابق به زم هیڅ عمر ته به نه ګورم غریبۍ ته به نه ګورم هغه بعد شي نه ټول ته ما مینس کړی او کټ کړی دي ځکه چې ما په دې باندې صرف ذهن دی چې ار یو شی چې ته یې چې کوم یا الله پاک داغه هغه ټیم داغه هغه پیسې داغه موتی چانس ټول درکې په دې دنیا باندې کومه ده بل لور مې د مریم په نامه ده اپ سکول کې دا په شاکس کې باقی دا سکول وای او ورته مې دا وعده کړ چې ان شاء الله زه ژوندې کوشش وکوم چې تر ماستر پورې تا ورسوم.
د یوې تازه سړنې پر بنسټ په افغانستان کې د اقتصادي او نامساعد چاپیریال له کبله 85.9 سلنه ځوانان له لوړو زده کړو پاتې دي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته لشپږم ټولګي پورته ټولې انجونې او میرمنې له ښوونځي او عالي تحصیلاتو محرومې کړای شوې دي.
عثمان د ډیرو هغو لپاره یو خبر غدا چې غواړي زده کړه وکړي خو د ژوند د سختۍ او د خلکو د پیغورونو له کبله له هر ډول تعلیم څخه به برخې پاتې شوی. امریکا
غاک پی خبر د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو د نورین پر مهال د یوې خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکې وی د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو متای کوو د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو.
دا هم د ننګرهار ولایت څخه د پولیو د واکسین د اهمیت په اړه کې رپورت.
د ننګرهار په یو شمېر لري پرتو غریزو ولسوالیو کې د ګوزن واکسین رضاکارانو ته د یونیسف او غوی موسسې لخوا د 15000 امریکایي ډالرو په لګښت یو وشتاره د موټر سایکلونو ورکړل شو. د ننګرهار امیر اختیار رئیس امین الله شریف وایي یاد موټر سایکلونو په دې مو خبر کول شوې سو هغه ټولو سیمو ته پر وخت منظم ډول رسیدنه وکړي چې د موټر لارې ورته نه دی غزیدلې او د ګوزن واکسین کولو پروسه په کې وخت نه وخت د خند او ځند سره مخامخ کیږي. د ویلری پرتی ولسوالۍ رضاکار سید انور چې په تیر کمپاین کې ورته موټر سایکل ورکړل شوې امریکا غک سره په خبرو کې وایي له نورو کمپاینونو سره دغه کمپاین ډیر توپیر درلود او دوی په کې هغه وسایط او امکانات ترلاسه کړي چې هر سیمې ته پر رسیدنه کولای شي.
په ننګرهار کې دا کمپاین له نورو کمپاینونو سره په توپیر سره ترسره شو چې موږ په لری پرتو ولسوالیو کې هغه وسایط ترلاسه کړي وو چې غرنۍ سیمو ته یې زموږ د رضاکارانو تک اسانه کړي.
سید انور همدارنګ وایي لدې وړاندې په نورو کمپاینونو کې رضاکارانو ډیر کله نشو کولای په ټاکلو ورځو کې هغه ټولو سیمو کې ماشومانو ته واکسین تطبیق کړي چې ورته بس پرل شوی وي ځکه ګڼې سیمې داسې دي چې رسیدنه ورته خورا سخته او لکړه او ډکه ده. په وینا یې رضاکاران اړ وو چې د کمپاینونو له ټاکل ورځو وروسته هم ورشي څو ټول ماشومان واکسین کړي او کورنۍ هم اړ وي چې نورو سیمو ته خپل ماشومان واکسینولو ته یوسي چې له ستونزو سره به لاس او ګریوان وو.
موږ د بیلابیلو سیمو رضاکارانو ته موټر سایکلونه په دې موخه ورکول شو چې ځینو سیمو ته تګ ناشونی وو. د موټر لار نه وه او پلی مزل دومره زیات وو چې رضاکارانو ورته د کمپاین ورځو کې ټول نه شو ورکولی، چې له امله یې اوسیدونکي رضاکاران اړ وو چې له کمپاین وروسته هم ځینو سیمو ته ورشي او کورنیو به هم خپل ماشومان بیا په ډیرو وړاندې سیمو کې روغتیایي مرکزونو ته د واکسین لپاره وړل.
د مسولینو په خبره یاد کمپاین چې 15 ورځې دوام یې وکړ په ټول ختیځ زون کې 1,350 هغه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کم دي پکې واکسین شوي دي. هیره دې نه وي چې رضاکارانو ته د موټر سایکلونو ورکړې تر څنګ په ننګرهار کې د واکسینا وړوند نورو وسایلو د ساتنې لپاره یو خونه هم د 390 امریکایي ډالرو په لګښت د یونیسف لخوا جوړه شوه.
په پلازمینه کابل کې د افغانستان د باډي بلډینګ یا د بدن د ښکلا سیالي پیل شوې ده، خو طالبانو پر لوبغاړو یو لړ محدودیتونه لګولي او هغوی د بدن هغه برخې نس ښکاره کولی چې پخوا به یې ښکاره کولی سوای. نور حال پر پورت کې واوري. د مستر افغانستان یا د افغانستان د قهرمان په دې سیالوي کې د افغانستان د بدن د ښکلا یو شمیر لوبغاړو برخه اخیسته او دوی د یو لړ محدودیتونو سره سره بیلابیل حرکات نندارې ته وړاندې کوي. دغه لوبغاړي اجازه نه لري چې ډیر چسپ لباس واغوندي او یا د زنګانه پورته تر ملا پورې بدن ښکاره کړي، خو د دې قیوداتو برسیره هم د بدن ښکلا افغان لوبغاړي د دې ورزش سره د مینې په اساس د سیالوي کې برخه اخیسته.
همي کې عشق مو است، وطن مو است، په خاطر مو همیشه جنگیدیم. بوزم به هر شکلی که باشه و عزایت را بری تشکر میکنیم که زمینه را برمون مساعد میکنند در شرایط سخت. وقتی ما به بیرون میریم از کشور ما اصلا یک چهره دیگه دارن، ولی الحمدلله وقتی که داخل ما برشن تاریخ میکنیم کاملا متفاوت میشه و یه جای افتخار است برای
د بدن د ښکلا. افغان لوبغاړي وایي چې دوی د پخوا په څیر په ازادۍ سره د خپل بدن ښکلا نندارې ته نسی وړاندې کولی او ویل کیږي چې دوی د دې سیالیو څارونکي د پردې تر شا د لوبغاړو د بدن مکمل ښکلا ګوري، خو چې کله ستیج ته راځي نو باید چې د نامه څخه تر زنګانه پټ وي.
ما صرف په حسابي محدودیتي است چې اول در افغانستان ورزش پرورش اندام زیاد پیشرفت نکرده، چون حمایت ها کم است. حمایت های مثلا حمایت به سطح رهبری کشور که مثلا حمایت بکنن به حساب کسایی که مسابقه می تبه خارج بروند، بعد صحیح اسپانسری شوند از طریق فدراسیون، از طریق بزرگوارایی که در رأس حکومت است یا را تشویق بکنن. ما بدن سازای خیلی
د افغانستان د قهرمان یا د بدن ښکلا د اتل پسیالوی که د افغانستان د یو وشت ویلایتونو څخه تر 200 زیات لوبغاړو برخه اخیسته او د چارونکو، طالب چارواکو او نورو نندارچانو مخکې د بدن ښکلا او هنر نندارې ته وړاندې کړ.
زیات هست، ولی بیشتر هم گفتم که از لحاظ اقتصادی مشکلات هم هست. نگان دامن بی ما مشکلات اقتصادی است که جوانان ما و رسکار ما تنها به این نیست که فیسی کلب پرداخت کنند واسه خوراک داشته باشند. زمانی که خوراک ها نتانند درست خوراک داشته باشند و از جای حمایت نشند دیگه به این حساب بعضی مشکلات ها داریم ما.
کلچی ورزشکاران بیل بیل ننداره ورنده کوی، نو ننداره چانی پچکچکو او شپیلوی بدرگه کوی او د طالبانو ترانه هم په سټډیوم کې اوریدل کیږي. د افغانستان د بدن د ښکلا د ملي ټیم غړي وایي که څه هم خلک له دې سپورت سره مینه لري، خو اقتصادي ستونزې د هغوی په وړاندې خنډ ګڼل کیږي. د چارواکو په وینا ځوانان باید د کلب په فیس سربیره ښه خواړه هم وخوري، چې دا یو لوی مشکل دی.
یو ځای مورالو شخوان واخیسته ټوکو ټکان سره وکړي، نو بس دغه دی د افغانستان اوسنی یو داسې وضعیت رسیدلی ده چې که انسان خوښ سي هغه خوشي هم په ډېر اسانه نه پیدا کیږي، خو دغه یو فرصت دی نو په لاس کې چې
افغانستان د بدن د ښکلا په نړیوالو سیالیو کې یو شمېر مډالونه هم ګټلي دي.
درنو ریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.